Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د شنبه ده د مرغومي یجدي وشتمه د جنوري میاشتې ولسمه. د ازادي راډیو د خبرونو پیل هر ورځ په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کیږي. په دې خبري مجله کې اوري د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر کوي. یو نظر پوښتنه کې 95% پوښتل سوي خبریالان وایي چې خبریالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري. یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه.
We are here at a cash distribution.
Mundelta da naqdo peso de wish yawa markaz taraghliyu cheta che kurane peso tarlasa kawi.
Kunduz ki rawan kal dirshtuna gabin ya sha tawlid sibi kho bazar ye kamrangade.
Po khala kunduz kha nur walayatun ta hata baharana hiwadun ta manga sha sadirawul. Khoba de rustoy ki zamanga tero plot der kamanga shwade.
Da khabri mujala tar uni mabajuda. چپ خبرونو پایلیږي. یوازې کندهار کې 15 ماشومان په خور ځواکۍ مړه سوي. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د عراق حکومت وایي چې خپل سلګونه وګړي د پولند او بیلاروس له سرحده خپل هیواد ته ستانه کړي. د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خور ځواکۍ له کبله مړه سوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1950 خور ځواکۍ ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړه سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خور ځواکۍ پراخته ماشومانو 100,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خور ځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسېدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خور ځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1948 لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخالت گرفتن.
پرون یک شنبه هم افغانستان کې د څلور ویشت ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 8 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدل سوي بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندوی ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولند، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینسبرګس سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه کال د نومبر 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړي دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنټ ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي، خو د سختو اقلیمي شرایطو او هوا له کبله یې د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. د جنوبي کوریا پوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د توغولو څلورمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 11 نیټه د ادعا له مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړي. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایدن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورټ یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووی 19 ضد واکسین نو لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ شو او ویزه یې لغوه شوه. جوکوویچ او ورسره مل حیات چې په یو توقیف ځای کې ساتل کېدل یک شنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبی پر لوري یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د ټینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د ټینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان وریځ د واورې او باران ورخت د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه یوه. هرات اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه لس. کندهار اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه ات. مزار شریف اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس. او جلال آباد اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس.
خبرونه او د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبري کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی بلیاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې دان ورس پانه تیر ورځ نا وخت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 14 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان راپور لمخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالیې په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوا ته ولیږي. د خان څرګندونو ته د خبرګون په دوام پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
پاکستان دی صدر اعظم خامنه بیا وی نو افغانستان ته استعمالي د سینې نه لري د کډرونو لري او د طالبانو شخصیتونه لري افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ ملاوه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې له نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره، خصوصا په دې روان ژمي کې.
بلخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګند نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوي په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستاني کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
په راپور کې مو وردل چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د دغه هیواد یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي چې پر ځینو مسایلو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره بحث وکړي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې تر ډېره حده یې د آزادو رسنیو مخه نیولې ده، د ځینو اعتراضونو مخنیوی کړی دی او ورځ په ورځ پر مدني فعالیتونو محدودیتونه لګوي. پرون کابل کې ګڼو ښځو د دوی په خبره د طالبانو لخوا ورباندې د قوانینو د سختېدو او د محدودیتونو لګیدو په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو له فشار او ورسره له زور زیاتي لاس واخلي. اعتراض کوونکو ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دوی د لاریون د تیتو پره کېدو لپاره فشارونه راوستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په لویدیس کې د افغانستان د معترض ښځو لاریون د دوی په خبره دا لاریون د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې پر دوی د ګرځېدو په برخه کې د ځینو محدودیتونو، اجباري حجاب او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون کې کړی دی. د دې لاریون له مسؤلینو تمنا زریا پریاني ازادي راډیو ته وویل
که زه هم زموږ غوښتنې تر ډېره تکراري وي خو موږ په ټینګار سره غوښتل چې په افغان مېرمنو د حجاب په برخه کې او د مېرمنو د سفر په برخه کې وضع سوي سخت قوانین لري سي. دغه شان په دې وروستیو کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ وژل کېدل چې عاملین یې باید ونیول سي او ورسره د هغه مېرمنو د ازادېدو غوښتنه مو وکړه چې په دې وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو لخوا بندیانې سوي دي.
د اعتراض کوونکو په خپله خبره شمېر شپېتو کسانو ته رسېده، خو د لاریون یو شمېر ګډونوال ادعا کوي چې طالبانو یې مخه نیولې ده. د دې لاریون یوه بله غړې شفیقه
د طالبانو یو شمېر کسان راغلل او د ځینو لاریون کوونکو پر سترګو او مخونو یې د موادو پیشیندلو سره هغوی ته زیان ورسوه. دوی همدا ویلي چې لاریون بس کړئ، موږ ته اجازه را نه کړه او زموږ پنرونه یې وشکول.
خو دوی ټینګار وکړ تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپلو لاریونونو او اعتراضي غونډو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو د افغان مېرمنو د هغه لاریون مخه نیولې چې د عالی عزیزي د خوشکېدو په تړاو یې کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې کمپاین مسؤله سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې طالبانو د افغان مېرمنو د اعتراض مخه نیولې او تاوتریخوالی ورسره کړی. په کابل کې د یکشنبې د ورځې لاریون کوونکو ښځو یو ماده ایزه پریکړه لیک هم صادر کړی چې په کې د افغان مېرمنو د حقونو په ټینګښت ټینګار شوی. هڅه مو وکړه د دغو ادعاو غوښتنو په اړه د طالبانو د کورنیو او چار وزارت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویاندویانو په دې اړه ځواب ونه وایو. لاریون کوونکو ښځو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د خپله چوپتیا ماته کړي او د افغانستان د ستونزو په ځانګړي ډول د مېرمنو ستونزو ته دې پام واړوي. دوی دغه شان د اعتراض په ډول چادري له سره وغورځوله او وی ویل چې دا پردی فرهنګ دی. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکي وایي چې دوی په مېرمنو هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی. د دې وزارت بیان محمد صادق عاقف مهاجر
خویندې مسلمانې دي، موږ دوی څخه دا غوښتنه کوو چې هغه ډول ژوند وکړي چې اسلامي شریعت ورته غواړي. یو له هغو څخه حجاب ده. نو څوک چې د حجاب سره مخالفت کوي او مسلمان وي هغه د قرآن له حکم څخه مخالفت کوي. دا یو الهي امر ده، موږ په چا باندې قیودات او محدودیتونه نه لګوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ټینګښت لپاره سړکونه ته راوځي، بلکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا څووم ځل دی چې دوی د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره لاریونونه او د عدالت غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړیست. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاسه ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عامو خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلاره چې عام خلک پرې خوښ نه وو هغه له افغانستانه په بې نظمه او مرګونې ډول د سرتیرو ایستل و. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي: بایدن تیره سې شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپلې ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د ده د سیاسي نظر مخالفت کوي کورني دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي: بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پرې ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال دې برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایله ښیي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقالې په پای کې راغلی: لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي. خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسېده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي: بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوې چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستمه ملاتړ وکړي. وړاندې لولو: له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي: پر کابل د حاکم نظام له کابل له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پرې واخلي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورنیو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت ته تللي وو او هلته یې له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغېزناکه لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. صفي الله ستنیکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکوونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکی نین کی ووپین له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تللی. هغه په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش ده.
موږ دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو، چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. څو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پا پارون سره لدی چې سخت واور پوخلې او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لری او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یوه اوسیدونکي چې پیسې یې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونه له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکوونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړې، دا ډېره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړې چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه له خوا سوي نظر پښتنه شي چې 95% پښتل سوي خبر اعلان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري. په دې نظر پښتنه کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 1500 خبر اعلان سره خبري سوي دي. طالبان وایي چې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو کوم محدودیت نه دی لګول سوی. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یکشنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې پکې په 40 ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې. د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې، څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی. په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته ویل،
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته. نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو، او څه باندې 10% نور ویلي چې نه. بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپرې کړي. څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې شته. او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي. په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مرکو په محل د طالبانو حکومت له خوا له خنډ سره مخ شوي، او څه باندې 50% هغو ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي. خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته. په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډېریږي. دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په لومړیو کې باید ووایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې چې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي، له بله مرغه د خبریالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، او دا به یوه تېروتنه اوسېږي چې خبریالان پرې تکیه کوي. دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده، او سانسور کیږي رسنۍ، ژورنالیستان، خبریالان، او معلوماتو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مهال خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي.
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی، چې دې محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونې رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونې مخه نیولې. دلته خبريالان وهل ډبول کیږي، نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښښ اجازه نه ورکول کیږي.
خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل
ژورنالیستانو او رسنیو پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع سوی او ټولو اطلاعاتو ته لاسرسی لري. تاسو په جریان کې یاست د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوي دي او همدارنګه په ټولو وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوي دي. د لپاره سي اطلاعات په وخت باندې رسنیو ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو پخوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډېر ژر به وروستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې اوسمهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتل په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. د راپورونو پر اساس د سږ کال لپاره په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې د دې کال لپاره 15 ماشومان په خوارځواکۍ مړه شوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی.